شپږ بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وشل کې دوه وروسته نن په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې د امریکا پر ضد مظاهره وشوې. راپورونه وایي چې طالبانو له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې ګډون وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې مظاهرو په اړه راپورونه لرو. په جلال آباد کې وطن خپل مور او دوورونه وشل دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي د پیښې په تړاو رسنیو ته ویلي چې د پنځم ماښام مهال د جلال آباد ښار د درې مناحیې مربوط ارباپانو سیمه کې یو کس خپل مور او دوورونه په ډزو وشلي او له سیمې تښتېدلی دی. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وای په کابل کې بې درکه شوی پاکستاني خبریال خوندي دی. پاکستاني ژورنالیست انس ملک یو ورځ وړاندې په کابل کې بې درکه شوی وو. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن ویلي چې له انس ملک سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه روغ جوړ دی. ټاکل شوی دی چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تور سمندرګي په غاړه د سوچ په سرحد کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. دا تر وی میاشتې په لنډه موده کې د دوه مشانو دوهم ځلی کتنه ده. تمه ده چې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو او په سوریه کې د ترکیې د مداخلې په تړاو ولسمشران پوتین او اردوغان خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تایوان پولې ته چیرمه د چین پوځي تمرینات خندلې دي. بلینکن وویل تایوان د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی د سفر سره په ورته وخت کې د چین تمرینات په هیڅ ډول نشي توجه کېدای. پکینګ تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي او د بیل هیواد په توګه په رسمیت نه پیژني. چین وایي چې له دې سیمې څخه د نانسی پلوسی سفر ته دا تمرینات له اړتیا سره سم ځواب دی. چین د تایوان شاوخوا د بلستیک توغندیو ډزې کړي، جټ الوتکې الوسولي او جنګي بیړۍ یې ګرځولي دي. بلینکن د جنوب ختیځ آسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په پنومپن کې تر خبرو وروسته وویل چې دا د چین له لوري د پام وړ پارونکې هڅې دي او د تایوان په برخه کې به د واشنگتن په دریځ کې بدلون رانشي. پکینګ نن تایوان ته د نانسی پلوسی د تګ په خاطر پر هغې بندیزونه ولګول، خو دا بندیزونه مشخص شوي نه دي. دا سدی راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د اف بی آی استخباراتو مشر د زواهری تر وشل وروسته وایي
زلده احتمال ډیر ویریږم چې القاعده هلته بیا سره منسجم شي.
د زواهری په اړه د طالبانو په اعلامیه کې بی خبری د یو شمیر کتونکو په نظر
دا اعلامیه کې مله مسؤلیت څه دی قرار لارښتا نه دی مسؤلیت دی منلو منطق پکښتا.
دا زواهری د وشلو د غندنې په پار بیا د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې نن مظاهره وشوه. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نورستان د برګمټال ولسوالۍ استوګن د شونځیو ودانۍ غواړي.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري، تعمیر په خو وسوځیدل.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د استخباراتو مشر په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن زواهری تر ورشل کېدو وروسته له دغه هیواده پر امریکا د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنه شوډلې. د اف بی آی مشر کریستوفر ووري چې د کانګرس د قضایي کمیټې په غونډه کې خبري کولې ټینګار وکړ چې په تیر نشلې یو کال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دوی د استخباراتي اطلاعاتو په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ زواهری د اونۍ په پیل کې په کابل کې ووشل شو. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو د امریکا د استخباراتو اداره له دغه هیواد پر امریکا د احتمالي ترهګری سبریتونو په اړه اندېښنه کړې ده. د اف بی آی مشر کریستوفر واری چې د پنځم په ورځ د کانګرس د قضایي کمیټې ناسته کې خبرې کولې ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره هغه اندېښنه لري چې د استخباراتي معلوماتو دراټولولو سرچینې به له لاسه ورکړي او په دې سره به لوی استخباراتي خلا رامنځته شي.
په ځنګړې توګه اوس چې موږ له افغانستانه وتلي یو، زه د منابعو د لاسه تللو او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې ډېره اندېښنه لرم. موږ په هلته لوی استخباراتي تجربه لرو.
دغه امریکایي چارواکي اندېښنه وښوده چې دا ویره لري چې دا وضعیت د دې لامل سي چې د القاعده په ګډون نورې تروریستي ډلې هم پر امریکا د حمله کوښښ وکړي.
زه له دې احتمال ډېر ویریږم چې القاعده هلته بیا سره منسجم سي، د داعش خراسان څنګه له رامنځته کېدونکي ناوړه امنیتي تشې څخه استفاده وکړي او هلته وضعیت په کتو ان زه دلته په امریکا کې د ترهګرو په اړه اندېښمن یم.
که څه هم طالبانو د اف بی آی د مشر د څرګندونو په اړه مشخص څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت له 15 ورځو چوپتیا وروسته پرون پنځشنبه د ایمن الزواهری په اړه په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د نوموړي د اوسېدو په اړه بے خبري وښوده. د طالبانو د حکومت په دې اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، پکې راغلي چې دوی خپل کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په هکله هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. د اف بی آی مشر کریستوفر واری دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې وکړې چې امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری د وزیر کېدو اعلان کړی دی، خو ځینې افغان امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د ایمن الزواهری وزیر کېدل به افغانستان یو ځل بیا د نیابتي جګړې په لور بوځي. له دې ډلې د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق احمد ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې نړۍ ته دا ثابته کړه چې په افغانستان کې لا هم ترهګري ډلې موجودې دي او پالل کیږي. ورسته له هغې چې امریکا د جولای په 1 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو اعلان وکړ، په کور دننه او بهر له افغانستانه د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د ګټو د ګواښلو په اړه پر طالبانو نیوکې او اندېښنې زیاتې سوې دي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو او دا چې د دوی څېړنو کې د ایمن الزواهری په اړه تر دې دمه څه موندل سوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال
په داسې حال کې چې د اف بی آی مشر دایمنه زواهری تر وژلو وروسته د امریکا امنیت ته اندېښنه ښکاره کوي، طالبانو په کابل کې د القاعده د مشر له موجودیت یو ډول بې خبري ښودلې ده. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې دوی نه پوهېږي چې از زواهری د شیرپور په دغه کور کې چې امریکایي الوتکو وویشت وو که نه وو. بلورته د امریکا د کانګرس یو غړی وایي د طالبانو حکومت د امریکا استخباراتو ته سپکاوی کړی. په دې اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې
د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلی. د دغه برید څلور ورځې وروسته د پنځشنبه ورځ ناوخته د طالبانو حکومت اعلان وکړ او وی ویل چې په کابل کې د زواهری لښتونه خبر نه و. دوی په خپل اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت مشرانو خپلو استخباراتي ادارو ته امر کړی تر څو د پیښې په اړه هر اړخیز معلومات وکړي. خو د طالبانو دغه اعلامیه ته بیا د امریکا د کانګرس یو غړي غبرګون ښودلی. د امریکا د کانګرس غړي لینسی ګراهام په خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو په دغه ځواب سره د امریکا استخبارات ته سپکاوی کړی. هغه وړاندې لیکلی د دوی ځواب نه یوازې زموږ استخبارات ته سپکاوی دی، دا موږ ته ټول هغه څه په ګوته کوي چې موږ اړتیا لرو پوه شو. هغه دا چې نوي طالبان زاړه طالبان دي. موږ اړتیا لرو چې د سپتمبر د 11 د بلې پیښې د مخنیوي لپاره ژر تر ژره خپلې تګلارې تعدیل کړو، ځکه چې مات شوی سرحد د امریکا او په افغانستان کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه د یو ناورین لپاره فرمول دی. له بلې خوا په افغانستان کې به یو شمېر د چارو پوهان د طالبانو له لوري په ځنډ سره اعلامیې د پوښتنې وړ ګڼي. د چارو شونونکی عصمت قانی
دا اعلامیه کې نه له مسؤلیت څخه د فرار لاره شته، نه د مسؤلیت د منلو منطق پکې شته او نه نور اړخونه پکې شته. نو په لحاظ زما خو هیله داره چې اوسنی حکیمات د موضوع حساسیت ته متوجه شي او په نړیواله سطح یو داسې تاثر ورکړي چې افغانستان راپورته کیږي.
په ورته مهال پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی بیا وایي طالبانو په دغه اعلامیه سره وښوده چې دوی اوس هم خپلواک نه دي او استخباراتي ضعف زیات دی.
ما په طالبان دا چې ناوخته غبرګون خود د دې ښکارندوی دی چې خپل دویم معقول جواب نړیوال ته نه درلود. دا چې طالبان خپل سټیټمنټ کې بې خبري ښیي دوی بل لار نه لري. دا کوم سټیټمنټ چې طالبان ورکوي غواړي چې د امریکا سره د جګړې او مخالفت نه ډډه وکړي او یو رقم ته ځان د پاره یو منځګړې لاره انتخاب کړي چې وایي چې موږ خبر نه وو.
طالبانو د دوه تړون سره سم له نړیوالو سره ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د القاعده شبکې سره دوی خپلې اړیکې پرې کوي او هیڅ یوې بهرنۍ شبکې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وشل کېدو وروسته نن په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې د امریکا پر ضد مظاهره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
کابل، پکتیا، خوست، مزار، زابل او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک سړکونو ته راوتي دي او د پاکستان او امریکا پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. دا لاریونونه چې نن غرمه مهال پیل شوې دي، لاریون کوونکي په یو غږ سره د امریکا او پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې په کابل کې د ډرون حملې په وسیله د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وشلای دی. د امریکا جمهور رئیس او همدارس یو شمیر نور امریکایي چارواکو طالبان د دغه کړنې سره په ښکاره د دوهې د تړون په نقص باندې تورن کړل. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان میرمنو لخوا چې لاریونونه پیل شوي وو او کېده، طالبانو یې په ښکاره مخه نیولې وه او دوی ته د اعتراض اجازه نه وه ورکړي.
مظاهره چانو په کابل، پکتیا، خوست، جلال آباد او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هغه برید خندنه وکړه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پکې ووشل شو. په کونړ کې هم ورته مظاهره شوې، خو کونړیانو د آی اس آی پر ست شعارونه نه دي ورکړي. له مرکز اسد آباد د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
دا د هغه په سلګونو لارینوالو غوونه دي چې څوک پر کابل د امریکا متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکې برید غندلو پسې په سراباد کې د شهیدانو چوک ته راوتلی وو. لارینوالو ته مولوی سید ولی الله حنیف په خپلو خبرو کې وویل په کابل د بی پیلوټ الوتکې د برید سره د امریکا متحده ایالاتو د ټولو نړیوالو اصول او د دوهې لټړون څخه سرغړونه کړې ده.
مداخله گنو او دا د عرضی تمامیت په خلاف گنو. باید امریکا د خپل تیر شل کلن تاریخ نه عبرت واخلي او بیا د دې لپاره دغه سهوه تکرار نکی.
مولوی مجیب الرحمن له افغانانو وغوښتل چې له اختلافاتو ځانونه وساتي او د پردیو په دسیسو او تبلیغاتو دوکه نشي.
هر معنا باندې دغه برید موږ د کنړ ولسونه په کلکه ټکو سره غندو، د دې خاطر باندې چې افغانستان یو آزاد هیواد دی. د هیوادوال نه موږ غوښتنه ده چې متفق واوسي، د دشمن د اثر لاندې رانه شي او د خپل نظام کلک ملاتړ وکړي.
د تیر یک شنبه په سهار د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکې په مرکز کابل کې ارک سره نږدې په شیرپور کې پر یو کور برید وکړ چې ولسمشر بایدن پکې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو داوه وکړه، خو تر اوسه القاعده او طالبانو دانه د منلې چې په یاد برید کې دی زواهری وژل شوی وي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د القاعده مشر او غړو ته په افغانستان کې ځای ورکولو سره د دوهې لټړون څخه سرغړونه کړي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې هم په سلګونو خلکو د امریکا پر ضد مظاهره کړې. جزئیات په دې راپور کې.
دا تحریک لی د روزګان ولایت اوسیدونکو دي. د دې شمیر سلګونه ترسيږي د امریکا د ورستي هوایي برید د غندلو په مخه د ترین کوټ شارواټونو تراوتلی وو. د چيله ځانونو سره یو ډول شعارونه هم لیږدول پر لیکل سی وي چې مارک پر امریکا. د امریکا د ولسمشر جو بایدن روسي معلومات ناسم دي چې ګواکې په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وژلي. دغه کسان وايي امریکا د دوه هیل تړونه سرغړونه کړې ده او د القاعده د مشر په پلما یو ځل بیا پر افغانستان برید کړی دي.
نانا یوسازم د جراوت ورسوالی ولایت مروزګان په دغه راغلی چې د کوپارو پر کابل کې حمله کړې ده پر اسلامي د مسلمانانو باندې. موږ دا پکله کغندو
سمې اولاد د مرکز ترن کوټ وسدن دلته د جده پر راغلی چې د نړیوالو د افغانستان کې برید کړی دي. د جده پر راغلی چې دا ولې داسې ظلم کوي چې پلا تړون وکي وس بیرته داسې د پر خپل وادو دغه باندې مخالفت.
د اورزګان ولایت دغه سلګونه کسان له هغه ورسته د ترن کوټ شار واټونو تراوزی او د امریکا وایي بری د غندی چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ناپیژاند وسلوالو پر هغه کسانو بمی بریټ کړی دی چې د پاکستان بیرغونه د دغه واد د خپلواکۍ د جشن په درشل کې پلورل. نن د اگست 5 مده او د اگست 14 مله هند څخه د پاکستان د بیلې دو او خپلواکۍ ورسته. په کوټه کې د شوی بریټ پاړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترين راپور.
دا 14 تیر شپه نا وخت د کوټي چکم مرکزی چوک ته دوکاني بابا چوک حالته چدي 14 سوي دا او 14 هغه وخت وسو کله چې پر دا چوک باندې ډېرې کسان چې هغه د پاکستان د ازادي خپلواکۍ د ورځې پاړه جنډي بيجونه او نور شان خرڅول چې دا څرګند وسلوال پر موټر سایکل باندې رالو دوه کسان هغه یو لاسي بم اتورو غورځوي او په نتیجه کې یو 14 وسو د 14 لامل هلته ډېرې کسان ته پیان سو کم چې سم د لاسه د کوټي وسول هسپتال ته ورسول او د سول هسپتال د ویان وسیب بیگ دا وینا ده چې په دې 14 کې یو کس چې دی هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او 14 کسان چې دی هغه زخمیان دي دا په هسپتال کې دي. د 14 وروسته پولیس او سرحدي عسکر چې دی هغه هم د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی وو. خو د 14 وروسته د چکم وسلوال کسان هغه د پیښې د ځای څخه د پولیس پورې نه تښتېدلي دي پر موټر سایکل باندې او د پولیس پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې ذمہواري په خپل غاړه اخیستې ده. بل پلو ته پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر سوي هغه هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده، ښکاره کړې ده او د بلوچستان و پولیسو او نور امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې د نه یوازې تورن کسان ونیسي بلکې د اگست په دې میاشت کې یعنی د 14 اگست او نور چې د مورم میاشت د امنیت نور ټینګ کړی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. د روسي وی محکمې د امریکا د باسکټبال یو وتلې لوبغاړي په نشته لاس کله بند محکوم کړه. دا لوبغاړي چې بریټنی ګراینر نومیږي په دې تور محکوم شوی چې په دسکول کې مخدر مواد موندل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په دې پریکړه خبرګون شولې. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
په روسیه کې یوې محکمې پرون پنځشنبه د امریکا د شزینه باسکټبال نامتو لوبغاړي بریټنی ګراینر د مخدر موادو د لارلو په تور په 9.5 کال بند محکوم کړ. د امریکا ولسمشر د روسیې د محکمې دا پریکړه د نه منلو وبلله. اغلی ګراینر منلی چې په قصدي ډول نه بلکې په خطا یې مسکو ته تر تک مخکې په دسکول کې د الکترونیکی سیګریټو لپاره د چرسو د غوړو کپسولونه اچولي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د خیمکی شار د محکمې لوري د فیصله په وړاندې په خبرګون کې د مسکو له خوا د امریکایي تبعید فوري خلاصون غوښتنه کړې او ویلي دي چې په روسیه کې د دوه بندي امریکایي اتباعو د ورستنولو غوښتنه کوي. له دې سره هم مهاله په مسکو کې د امریکا سفارت د ګراینر په اړه د روسیې د محکمې پریکړه د عدالت په اجرا کولو کې ناکامي بللې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي په اوسنیو شرایطو کې چې د واشنگتن او مسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر ټولو خراب دي، د امریکا ولسمشر تر سخت فشار لاندې راوستي چې په یو نه یو ډول په روسیه کې نیول شوی امریکایان خوشی کړي. پر همدې سربیره په وروستیو اونیو کې داسې اټکلونه شوي چې ممکن میرمن ګراینر په امریکا کې د روسیې د وسلو له یو بندي سوداګر سره مبادله شي. دا خبره تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې هم یاد شوه. بریټنی ګراینر د خیمکی شار د محکمې د فیصلې تر اعلانې دوه مخکې د پنځشنبه په ورځ د محکمې په غونډه کې بوبل تیر وطنې کړې او لقاسي غواړي چې په سختي سزا د دې ژوند برباد نکړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان په برګ مټال کې زده کوونکو د شونځو لپاره ودانې غواړي. په دې ولسوالۍ کې یو ډیر ښوونځي شته چې لسې ودانۍ لري. په نورستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د 15 ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې وي چې د نظام له بدلون سره هغه کارونه په ټپه درېدلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د برګمټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سرلمر ته په سپیرو خاور ناستې د خونځي جامې پر خاورو ککړې دي. وای د سرپنا د نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس، بس په دې لمر کې کېنول نو هر څه مشکلات دی، داري مشکلات هم پکې دی اوس. بس وختونه مې دا چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دعا وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي، تعمیرات باید جوړ شي. دي
د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام مولا نورستاني د خونځیو د تعمیرونو د نشټوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثر خونځي ودانی نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګي مټال لیسې خو ودانی درلوده، خو په جنگونو کې هغه وسوځول شو او د تیر جمهوریت حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت و نړول شول، خو لا یې هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی خودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري، تعمیر په خو او سوزیدل په خانه تعمیر چې مونږ ال ته لیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار او خانه تعمیر چې مونږ ال ته لیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار او خانه دولت په وخت کې تعمیر جوړو په نامه یو شرکت ته ورکړي او هغه شرکت هم کار نه وکړي تعمیر د منځه وړي.
هغه وای په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لزګون انجونې او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له 12 ټولګي او پاریخ شوی دی. د برګي مټال وسیدون کې له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې خونځي او تی ودانی جوړ کړي، څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپل زده کړه دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وای برګي مټال ولسوالۍ کې له 1.5 خونځي او یوې مدرسې څخه یوازې لس خونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله په نورستان کې سلو خونځیو ته ودانۍ جوړولې چې له ډلې 15 خونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمیر خوی 4-3 سلنه بشپړې شوې وي او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوی و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. خاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګي مټال کې له 15 زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دي بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا ده په تیر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونه ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو د افغانستان کې، بیا خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي. ځکه په تیر کې هم کوم ولس هلته ژوند کوو، اوس هم همغه ولس ژوند کوي، همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، ځکه سرسیر د علاقې دي، یخ علاقې دي، بارانونه او سیلابونه، حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د ښوونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاوو د نشتون له امله ستونزې ګالي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د سندي دیوال جوړولو او د اوبو د کانالونو د پاکولو په مقابل کې تر 1500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمينه برابر شوه. دا پروګرام د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت د خړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شو. جزئیات له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي مؤسسې خوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیست په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. و د موسسې مشر عبدالصبور آزادۍ راډیو ته ویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شوه.
په خصوص له دوه ولسوالیو کې چې نادر شاه کوټ او علي شیر تریزی ده پلې شوی ده. دغه دیوال ستا سی ګوره دغه ساحه ډیره خطرناک اسې پزیره ساحه وا سر ته ورسیدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شنباواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې لپاره کېدو خوښ دي.
نوم مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بیچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوی او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواه راکړل شوې او د میاشتې مو نوی ډالر معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پر پښول او یو بهترین دیوال رته جوړ کوم د دې څخه ډېر منن دوی او بیا غواړو چې زموږ هیوا ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژه مې ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغه ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغه به کار وي کار نه درلود او د دغه پروژه د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. یو بل ګټه دغه ده چې د دولت له برکته سلګونه تجربه هغه ځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بازور هم دغه دیواله برکت به شروع ده.
د زنخیل قومي مشران کلیوي خو د دې پروژې په لیکدو ته خوشاله دي. بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر په دا کور کې لګیاوي نه نه غزونون برته بیا وکړه شو نه میګ دا وختنه د چرته داس یو کور په دې شو می وطن هڅې ویني د لګډینا د توینا د سلابینا د تاسو ویني چې ان هر وخت پر کور ته آماده د ضرورت دی باید کور ورته وشي.
د خوز د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د شنباواد په سیمه کې د اوږ د استنادي دیوال د پرانستې د ویناوالو ټینګار په دی و چې تر دې وروسته د نړیواله ټولنه او مرستندویه بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیار هم خراب وي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د دې خبري مجلې ورسره تر رسیدلې او په پاتې دقیقو کې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلې پیغامونه.
نوم په ځل حق ته د ننګرهار د خوګړو لسوالې نمرته پیغام پرې ازادي رادیو نه می دغه خيله د چې د ترکیه او ایران خاور درمن افغانانو سره ډېر بد سلوک او بد رویه کیږي. باید د طالبانو رون نم دغه خيله د چې دی مخنیوي وشي بد چې په جدي ډول دې مخنیوي وشي چې دا کم حق نه لري افغانانو سره چې داسې بیزتی ورالوي مګر نیونه حق ته چروالي خو په غسرہ عزت سره خدا حق نه لري چې والو ټکول او بیزتی ورالي.
زمونږ دغه مشکل دی د معلمینو چې د معلمینو د نومرو هیڅ درک نه لګيږي او د معلمینو خارګوټي دی هغه غصب شوی. موږ د اسلامي امارت څخه جدي دا غوښتنه کوو چې دغه خارګوټي د غصب څخه خلاص معلمانو ته خپل حق ورسي. دوی خو ډېرې وعده کوي خو لیکن دې کې پاتې راغلي د نومرو امیده کې ځکه استادان خورن چې دی هغه چې دی په کاریا پراته دي.
السلام علیکم. اسلامي امارت صدا غوښتنه لرو چې دا ولورونه ارزانه کې د بخي ګراندي نو لاس لا کر پیچا په واسه کې دا ګراني په دغه کې مرزونم سر باندې دا لاریم باندې سر بارډرونم باندې بخي ګراني ده. بس
بي سود ګمرګ نه نه هم نه هینا په پیغام پرې د ما زمنګ په کلی کې فقر غربت د ډیر خر غریبان دی او هیڅ نشته دي. خدا مسئولونو څخه مې دا هيله ده چې ماشینونو چارواکو ته داس ونګ غو رسوي چې دل دراشو سروي وکي د غریبانو لاسنیوي وکي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو د بهرنګ کوچم د خوڅه د ورسته کې چې ایران افغانانو په وړاندې چې کوم ظلم او زیاتای شروع کړی ده نه د هیڅکله نه د اسلامي او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ده. موږ د بهرنیو چارو وزارت او د افغان سفارت څخه هیله کوو چې د افغانانو غم دې وخوري او د داسې کړنو مخه دې ونیسي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.